یو تود اقلیب لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپله د مدیترانی سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د باول ارمندب ابنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ، او همچنان د جبل طارق ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانی د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زده کوونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خو ژو قدر منځ کوونکو دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر کومي صحرايي سیمې شي دي، استوایي سیمې شي دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي. خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډېر مهم سمندرګۍ چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه پخپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راټولېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازینۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې اوریږي، هغه همدا سیمه چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري ویډیو د کټ اخیستنی وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. لدې سند څخه درنوز د کونکو د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادرات او وارداتو د حمل او نقل کې کټ تر اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سیند او کانال سیند دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنې د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانی په بندرونو کې د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلی، یعنی سویلی امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لویې وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لویې وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لویو وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لویې وچې د حمل او نقل په هکله معلومات لاسته راوړل چې څرنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویو وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویو وچو له جملو څخه احساسولی سو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویې وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نپوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په اووم ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او 40 د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 40 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډیتوب سره د لویدي ستر بلدونو اولس درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزي اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده خوږه که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویې وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې څه پوسي وو. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر اوهو ترکې حاضرېږم د الله په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګل لی زکون کو زای برشنا غم خاری او زلمه هم تاسو ټول تشرق اس ما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن اول سم لوسته. خیله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمې بم پتن می درنو زکون کو د شز مرسته سو د نن ورځې لوست اول سم لوسته. نو خیله د چې د تیر ورځې لوستنه بم پپرا او د کیک ټاول سره د زنون سره تکرار کړی او سجه او یو سب مو تری ست کړی. نن ورځ مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کان تاسو ټول ګل لی زکون کی باید خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه او کلمه نه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د زنا سره نوٹ کړي. درنو ګل لی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې ولسم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې اړوند به معلومات ولولو. عبارت دی له لومړۍ د سلاونو زیانونه او د هغه مخنیوي، دویم اور غورځون کې یعنی آتش فشانونه په هیواد کې د پخوانی اور غورځون کې سیمې حوزې دغه هغه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو ګل لی زکون کو د پرته وجو دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست د پای پر رسره ملتیا وکړي او یو دکنی. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له یو سلو او پنځوسمې سپې نه پیل بیا تر یو سلو د شپږمې سپې پرې دی. ګلالۍ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. انشاءالله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډېر په زړه پورې اسانه او په زړه پورې موضوع ده چې نن ورځ به موږ تاسو په حقله معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ تاسو په خپل روزمره ژوند کې د سیلابونو د کلمې سره آشنا شوي وو او همچنان په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د سیلابونو په حقله معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو همچنان د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي په حقله معلومات ولو. کله چې موږ تاسو په سیمه کلي کور او هیواد کې سیلابونه یا هم سیلابونه رامنځته شي څرنګه موږ تاسو کولی شو چې د دغو سیلابونو څخه مخنیوي وکړو. قدر منو زده کوونکو همیشه په یاد وساتي ک سیلابونه زیان په یو سیمه کې ډیر وی یا هم لږ وی خو بیا هم زیانونه رامنځته کیږي. خطرات دی پکې کې د دغه د مخنیوي لپاره باید موږ تاسو مهم تدابیر ونیسو تر څو وکولای شو چې هم خپل ځان هم خپل ټولنه او هم خپل کورنۍ او فامیل له دغه خطراتو څخه وساتو. راځو په دې لوست کې ولولو چې سیلابونه چې دي درنو زده کوونکو په دوه ډول دي. یو سیده خطرات لري او بل چې دي ناسیده خطرات لري. یعنی د دې خطرونه چې دي د دې خطرونه پیژنو او ورسره د هغه څخه پر هر لارو باندې خبرې کوو. سیده خطرات کوم خطرات ته ویل کیږي؟ سیده خطرات هغه خطرات دي درنو زده کوونکو چې په هغه کې په هغه کې په دې ډول کې خطراتو کې کرنیزې ځمکې ویجاړیږي، همدارنګه کورونه، بڼونه، هغه ځنګلونه، هغه پارکونه، ملي پارکونه چې دي، یا هم هغه سیمه کې چې هر ډول کچېری انسانان ژوند کوي، کچېری حیوانات ژوند کوي، کچېری ژوي ژوند کوي، هر څه چې موجود وو اوسېږي، دا ټول له زیانونو سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ سروي او هغه رمی چې د غرونو په لمنو کې د چوپانانو په واسطه سره سرل کیږي، انسانان ته زیان رسوي، او د دې ترڅنګ انسانان څخه پرته بیا کوچان، زیات شمیر کوچان زیانمن کوي، چې دغه سیده او مستقیمه توګه سره زیان رسول دي چې د سیلابونو له امله څخه رامنځته کیږي، او ناسیده توګه یا هم غیر مستقیم ډول خطرات کوم خطرات ویل کیږي. په دغه ډول خطرات چې دي، درنو ځکونکو تګ او راتګ خنډ او ځنډول لري، یعنی خلکو ته ویره پیدا کوي چې کله به دغه خطر رامنځته شي او کله به دغه سیلاب رامنځته شي. د پلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، یعنی کله چې د سیلاب اټکل وسی چې خلک وایي چې په راتلونکو ورځو کې به سیلاب راسي، ځکه چې دا د سیندونو دغه اوبو ته چې ګورو سپه سپه یې ورستر بلې زیاتیږي، او هم چې نن د اوبه له سر څخه تیریږي، نو په دغه غیر نامستقیم ډول سره خطرات چې دي، هغه دوکانداران اندېښمن وي او دوی خپل دوکانونه بندوي، ورځنی کارونه کې خنډونه رامنځته کیږي، خپل کارو ته نه ځي، نو ځکه دغه د کارګرانو ګټې له ځان سره مخامخ کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ برېښنایي مزي بندیږي، یعنی د برېښنایي کوم لینونه چې کشته وي دغه ټول مزي بندیږي، مخابرات، ترافیکي بنسټونه، دا ټول ته زیانونه رسوي، ترمینل له سوداګریز مالونه په سیده او ناسیده توګه سره زیانمنوي، چې دغه ټول زیانونه په کلیو او په ښارونو کې لیدل کیږي، چې دې ته غیر مستقیم ډول یا هم ناسیده خطرات ویل کیږي. بلالیز د کونکو د چې موږ تاسو مستقیم خطرات وو پیژندل او غیر مستقیم خطرات د سیلابونو د مو پیژندل، اوس هم د سیلابونو د ځان د مخنیوي په حق له لول څنګه کولای شو چې د سیلابونو د ځان څخه مخنیوي وکړو او څنګه د دې خطر څخه ځان ساتل. د سیلابونو د خطر په وړاندې باید موږ تاسو همیشه چمتووالی ولرو، یعنی نه یوازې دا چې خلک باید د دې په وړاندې چمتووالی ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید د حکومت، دولتي چارواکي هم باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. د دې خطر په وړاندې باید موږ تاسو هغه څه تدابیر ونیسو کوم چې موږ تاسو باید یو جلا کور، جلا ځای باید ولرو، تر څو د سیمې څخه لیرې وو چې کوم سامانالات چې موږ په کور کې دي هغه ارزشمن سامانالات باید هغه څخه ایستو، او هم چې نن هغه کچیر موږ تاسو کورونه یا هم ودانۍ جوړو، د کورونو د ودانۍ د جوړښت لپاره باید همیشه دا په یاد وساتو چې د کلک او با کیفیت معیاري مواد څخه باید استفاده وکړو، ځکه کورونه چې دي د سیلابونو له امله څخه په ډیر چټکۍ سره له منځه ځي، خو کچېرې موږ تاسو د کلک او معیاري مواد څخه استفاده وکړو، نو کورنۍ او نړیوالې سرچینې دغه کوم دغه چې جوړ کړي دي، کوم معیاري مواد چې جوړ کړي دي، د دې په واسطه سره موږ تاسو وکولای شو چې خپل کورونه سیف کړو. او هم چې نن د دې ترڅنګ باید د نه یوازې د کورنۍ کسان، بلکې نړیوال یې سرچینې هم باید د سیلابونو د خطر کمښت پروژې وسیری او د سیلابونو په حق له رښتینی معلومات سره ورسوي، تر څو خلک له ناسیده دغه سره خطراتو سره مخامخ نسی، او د سیلابونو د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی خلکو ته ورکول سي چې څنګه دوی کولی شي خپل ځانونه ترې وساتي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل د مالیه او نړیوال دولتي نه دولتي ارګانونو ترمنځ باید اړیکې ټینګې وي، چې د ویجاړیو او د اور لګیدلو او سیلابونو له ځان څخه تر یو حده پرې تر یو بریده پرې باید دوی مخنیوی وکړي، تر څو بې ځایه شیو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه ځایونه چمتو کړي، چې له دې پلو څخه ارګانونو ترمنځ باید اړیکه او ارتباط ضروري دي، چې دوی باید یو ډول سره په تماس کې اوسیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د سیلابونو د مخنیوي د خطر د خطراتو د کمولو لپاره موږ تاسو معلومات ولبستل، وسم د لوس راتلون کې برخې تر ازو چې پرې برخې کې موږ تاسو اور غرزون کې یا هم اتبي شانو نه لرو، چې په لن خلاص ډول سره موږ تاسو د ایزکو چې اور غرزون کې یعنی آتش پشان څه ته ویل کیږي. اور غرزون کې یا هم آتش پشان چې په انګلیسي ژبه کې والکانو نه یا هم والکان ورته ویل کیږي، دغه اور غرزون کې آتش پشان د زمکی دننه طبقه چې د مقما او د یورانیا په مدار کې پورته خواته راتللی دی چې په ډېرې لوړې تودوخې سره چې د تودوخې د حرارت درجه یې په زیاته کچه سره پورته وي، فشار، کیمیاوي تعاملات او فزیکي بدلونونو له امله څخه د ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ باندې بدلون رامنځته کوي. چې پلایتنی کلمه کې مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه، پلایتنی کلمه کې د ولکانو یا هم ولکان په نامه سره یادیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، ورشیندونکي غرونه که چیرې تاسو پوهیږئ، دغه ورشیندونکي غرونه په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي او ورشیندونکي توکي چې په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي، ځینې وخت دغه کوم دغه چې دي ورغورځوونکي غرونه چې دي یا هم اتشانونه چې دي، دا په خپل په وچه محروطي ډول غونډې جوړوي. چې دغه وچه او محروط لرونکي غونډې چې کله دي جوړ کې په لوړ ژغ سره چې وي، کله چې دغه په لوړ ژغ سره وچه وي، دونو ورغورځوونکي له خولې څخه لوګي لوړځي. هم چنان د دې تر څنګ د دې څخه ډبرې او اور ټوټې او ویلې شوي چنګې ټوټې راوځي، چې دغه ټوټې چې دي څلورو خواو ته خپرېږي، یعنی په لور خو کې د خبروي چې له هغه مخې څخه هر شی ډېر تودوخه له عمل څخه ویل کوي، یعنی دا مستقیما سم دم لکه د اورس کروټ شي دي. هم چې نن درنو غلریز د کونکو اورشیندونکو توکي موږ تاسو مخکې هم ولوستل چې اورشیندونکو توکي د ځمکې د دننه طبقو څخه راوځي، چې ځینې وخت په وچم او مخروطي ډول له غونډیو څخه په لوړو ژغ سره راوځي، او دغه د دې لامل ګرځي چې تر څو په ځمکې کې د تودوخې حرارت درجه زیاته کی، او د دغو تودوخې د سانتیګریډ درجه چې د درنو زده کونکو د اوو څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي، چې اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټرونه، تیږي پر مخ باندې ورشي له منځه څخه وړي. که هر څه د دې پر مخ باندې ورشي، دا ټول شان دا چشکی له منځه څخه وړي، ځکه دا مستقیما ټوله د اور سکروټي دي، د اور غټ غټ ډبرې دي چې دا پر هر ځای باندې وموشي، د له هغه ځای له منځه څخه وړي. له بهیدونکو شان سره پر مخ باندې زی لکه د لواته ورته ویل کېږي، رنګ یې تک سور یا هم سپین یا هم نارنجي وي، چې ټینګوالی لکه د خټې په شان سره یو ډبل سره چشپي سره موشتې وي چې بهیږي. کله چې دا را بهیږي خو د اوبو په شان بیا دی نرم نه دي، یعنی د اوبو په شان باندې نرم مایا شکل نه لري، دی یو ډول کلک مایات دي، یو ډول لکه جلی چې موږ تاسو لیدلې، نه جلی چې موږ تاسو کښونو، دا رقم یو دغه لري شکل لري. نو ځکه د ټینګوالی له کبله څخه ورو ورو پر مخ باندې ځي، په قرار قرار شکل سره په مخ ځي، د اوبو په شکل سره مخې ته نزي، چې د چاودنې پر مخال باندې په دغه ورغورځوونکو کې یو ډول ساړه او تاوده توکي هم په بیلابیلو کړیو کې بهیږي، او د دغه د شپې له خوا څخه ښکلې رڼا هم ښکاره کوي. په ورځ کې خو د دې رڼا دونه نه معلومیږي، خو په د شپې له خوا څخه بیا د دې رڼا معلومیږي، یا هم روښنايي معلومیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه توکي چې دي په بیلابیلو طرفونو کې موږ تاسو ته معلومیږي، موږ تاسو کولی شو چې دغه رڼاګانې چې کله دي په شپه کې ښکاره کوي، نو مختلف ډوله شکلونه لري. ځینې وخت دغه رڼاګانې چې وي دا په سره شکل سره وي، ځینې وخت په سپین شکل سره وي، او ځینې وخت په تیز نارنجي شکل سره وي. نو د دې تر څنګ چې موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آتشفشان یا هم اورغورځوونکي سیمې چې ته ویل کېږي، نو ویلی شو چې د آرام سمندر ختیځ او لوېدیځ ته ډېرې داسې ځایونه شته چې جیولوجیکي په بیلابیلو وختونو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي لري، چې د هغه څخه د سیلابونه رامنځته کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اورغورځوونکي سیمې یا هم حوزې کومې حوزې دي؟ د ځمکپوهانو د څېړنو له نظره څخه درنو زده کوونکو، د هیواد د جیولوجیکي د سروې په وخت کې پوهانو دا څېړنه د افغانستان د جیولوجیکي نقشې په کتنې سره داسې وویل چې په افغانستان کې فعال اورغورځوونکي آتشفشاني غرونه نشته، خو ځینې داسې نشانې دي پیدا کړلې چې دلته اورغورځوونکي صحیح موجود دي، خو د هغو له جملو څخه یو په خپله د هندوکش د غرونو په حق له وویل چې هندوکش غرونه چې دي، غرونه د جوړېدو په پیل کې په دغه سیمو کې تکتونیکي فعالیتونه سره یو ځای سي، و چې لږ یو شمېر اورغورځوونکي نتیجې درلودلې. نو د اورغورځوونکي نښې نښانې په مخروطي بڼه سره یو شمېر غونډې جوړې سوې وې، چې د بزالت په بڼه سره تیږې درلودلې، سکرویات چې د سکرویا او ګردې کوچنۍ ډبرې یې په ډېرې کوچنۍ سرې درلودله، چې د پویمیاس خاص ډبره یې ډیر وی چې رونی او سپیکی ډبره له جملو څخه شمیرل کېدل. لدی پرته د تودو او بوچینې دي چې د اورغورزونکو تر څنګ موجود دي، کلک بزلت کانی دي چې د اورغورزونکو توکي نشه ده چې لاوا څخه جوړ شوی دي. خو په افغانستان کې د تودو او بوچینې د کلسیم په باندې سره او همچنان د کاربولیت د ډبرو له امله و چې ډېرې لږ اورغورځونکي سرګندونې کړې دي. یعنی په زیاته کچه سره اورغورځونکي سیمې په افغانستان کې نشته، خو په لږ کچه سره ستل کې د هرات په ولایت کې اوبه په مزار شریف کې د چشمه شفا چینې چې اوبه یې زیړ رنگ لري او د سلفر لرونکي بلل شوې دي چې مزار شریف په جنوب کې د البرز په غرونو کې یو برخه په بشپړ توګه سره رازيد دي. څنګه نو درنوز د کون کوم راتاسو په ملمدار توګه سروې د سو کله چې سړن په هانو یا هم زمک په هانو دغه سروې تر سره کړل نه وی ویل چې په افغانستان کې په زیاته کچه سره آتشبشانی غرونه په تشترګو کې جنا خو بلکې د دې نشانې ستا. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو پوښتنې دي. تاسو ټوکه درمنځ کوونکو به دغه کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. درې پوښتنې مې تاسو ته چمتو کړې دي، هر پوښتنې ته په مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنۍ پوښتنه درنو زده کوونکو، آتشبشان څه شي دي؟ یعنی آتشبشان څه تاسو مطلب څه دي؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، آتشبشان چیرته مېسته راځي؟ یعنی په کوم ډول سیمو کې مېسته راځي او څه ډول شکل لري؟ درېم سوال درنو زده کوونکو، د سیلابونو څخه څنګه باید مخنیوي وکړو؟ نور نو درنو کډر منځ زده کوونکو مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله مند یم چې اوس موږ د کړي وو سیر او پیر سپوسی وو سیر در بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې حاضر یم. تعالی پامان.
ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. ختمې زنجیرې، ختمې زنجیرې، کاشکې کاشکې تاله تاله وې. تد نارات له اختر شما